پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي، وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو نه روانه یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شوروي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو اترو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. د شان تیره هم راپور لرو چې د اروزګان سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ټولې سرچینې وچې کړې دي. نور مطالبه او موضوع هم شته. نور بس ته اونیس پروگرام هم د خبرونه په اوږدو کې اوري، خو له دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت غړي وای چې تر اوسه د پاکستان کوم مقام ورسره نه دی کتلی. د کندهار چارواکي وای هغه پولیس نیولې چې خپل څلور همکاران یې وژلي وه. د اسرائیل پوځ وای په سلګونو فعالان یې ژغورلی دي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې د ولسی حرکت د غړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي له دوی سره نه دی کتلی.
تر اوسه پرې پاکستانی چارواکو موږ ته جواب نه دره کړی او نه هم له هغوی سره زموږ د پوښتنو جوابونه سته، ځکه چې په څلوېښت کلنه موده کې همدا پاکستان دی چې په افغان خاورې او په افغان ولس کې لاسوهنه کوي او تر اوسه پورې له دغه چارې څخه خلاص نه دی اخیستی.
دغه حرکت تر دې مخکې د روسیې او امریکا د سفارتونو دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دغه ډول پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي هغه پولیس نیولې چې د خپلو څلورو همکارانو په وژنه تورن دی. د دوی په خبره دغه پولیس سرتیري وړ مشپه د کندهار د جړې ولسوالۍ د تانګې درې په یوه پوسته کې خپل څلور پولیس همکاران وژلي وه. د پولیسو ویان څارن زیادورانی ازادي راډیو ته ویل چې د سید نعیم په نوم دغه پولیس په میوند ولسوالۍ کې د تېښتې پر مهال نیول سوی. شغلی درانای وای شهید غ پولیس به درونی فشارونو لکبل خپل همکاران وجلی وی. تر دی وړاندې هم په کندهار کې د تورته څو پیښې سیوی خدا اول وردی چې داسې و برید عامل نیول کیږي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو مسولان وای چې په دوو پیښو کې دوه افراطی وسلول وجل سیوی او اته تن نور ټپین سیوی دي. د ملي اردو د څلرمې پلی لوا د عامه اړیکو مسول جان خان نصرتینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې سیوی.
د چوری ولسوالی په ساحاتو کې یو تراګر ووژل شو او څلور تراګر ټپیان شول، او همدارنګه د وطن دښمنانو د دیراوت په ولسوالی کې چې د کندکی اول په پرسونل باندې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو تراګر ووژل شو او څلور تراګر ټپیان شول.
شغلی نصرتی وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې وسلولو طالبانو د ملي اردو پر یوه پوځي اډه هم حمله کړې وه چې په شا تمبول سوې ده. وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په اصل کې ده چې څو ورځې مخکې د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي وه چې ډېر ژر به د چوری ولسوالۍ لاره چې له تیرو دو کلونو راهیسې تړلې ده پرانیزي. د اسرائیل پوځ وایي په وروستیو کې د سوریې د یو رضاکار مدني سازمان غړي ژغورلی دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګلان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکرارې سرحدي سیمې ژغورل سوي او بیا ګاونډي هیواد اردن ته لېږدول سوي دي. نننی اعلان د اول وار لپاره د سوریې په کورنۍ جګړه کې د اسرائیل ښکېلتیا ښیي. د اسرائیل پوځ په ټویټر کې لیکلي دغه ملکیان د سوریې په جنوب کې له یوې جنګي ساحې د دوی ژوند ته د ورپیښ ګواښ له کبله بل سیمې ته ایستل سوي دي. پوځ دغه اقدام استثنایي بشري اقدام بللی دی. د اسرائیل پوځ راپور ورکړی چې 800 کسان اردن ته لېږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني، کاناډا ته سفر کوي. د سپینو خولیو لرونکي رضاکاران له 2013 کال راهیسې د یاغانو تر ولکې لاندې له سیمو د ملکیانو د ژغورنې لپاره کار کوي. د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال تروریزم او مذهبي افراطیت په وړاندې مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي. د راپورونو پر اساس د قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان لوړ پوړي ډیپلوماتان د قرغیزستان په ساحلي ښار چالپون اتا کې سره راټول شوي وو. د شنبې پر ورځ په یوه شریکې اعلامیه کې دغو هیوادونو استازو ویلي چې د نړیوالې ترهګرۍ او سخت دریځۍ، د نشه یي موادو د قاچاق، تنظیم شویو جرمونو او سیمه ییزو ستونزو په وړاندې به خپلې هڅې سره تنظیموي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف په دې غونډه کې د منځنۍ آسیا له چارواکو غوښتنه وکړه چې په هغه سیمه ییزه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي. د قرغیزستان په غونډه کې د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ګډون کړی وو. او د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي ځواک یوې جنګي جټ الوتکې په نیوجرسي ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګولف شخصي تفریح ځای ته نږدې د یوې وړې الوتکې مخه ونیوله. د امریکا د هوایي ځواک د ټولي قمندانۍ د شنبې په ماښام ویل چې وروسته له هغې چې دا وړه الوتکه له سیمې بل لوري ته راهنمایي سوه، د نیوجرسي په پیټس ټاون په یوه هوایي ډګر کې له کومې پیښې پرته پر مځکه کښېناسته. د راپورونو پر اساس پولیسو په سیمې کې د الوتکې له پیلوټ سره کتلي دي. ولسمشر ټرمپ د پیښې پر مهال په نیوجرسي کې وټاکل سوی چې نن بیرته واشنګټن ته ستون سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. د افغانستان د سولې علي شوراوی د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه او مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو اترو لپاره د سنتیاو برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
پلیرمو د ولسی جرګې له یو استاد سره مرکه هم کړی ده چې ورسته به تاسو واوري. د شن تیر هم راپور لرو چې د روزګان سیمه چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو ټولې سرچینې وچې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل پوز وای په سوریه کې سلګونه د طالبانو مرستندوی کارکونکو ژغورل دي. نور بسته اونیس پروگرام د خبرونه په دوهمه نیمایي کې راځي. یو شمېر نور مطالب او موضوعات هم شته. هله د تر پایمو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په 3.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې اوریدل شي. هله ده چې ازادي رادیو سره اوسئ او د روان خبرونې ټول مطالب سره تر پایا واورئ. هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د ملاقات د راپورونو تر خبرېدو ته اشاره سره وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د سنتیاو برابرول وو. د دغې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمه ایزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو د استازي په نقل قول داسې راپورونه خپرې کړي وو چې ګنې څو وارې طالبانو امریکایي چارواکو په خپلو کې ملاقاتونه کړي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي چې پیاوړي او سیمه ایز هیوادونه کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره ښه زمینه چمتو کړي. زما همکار رحمت افغان دغه موضوع تعقیب کړی دا ودم غړي را سره په سټوډیو کې د افغان سپ ستنی مشه مهرباني تازه نور معلومات په دې رسېدي.
مننه. د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو په اړه تر خبرې راپورونه خبرې دروسته د افغانستان د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې خبرې به د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت تر سره کیږي. د غشوراوي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو کولای شي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل کېدو ته په زمینی برابرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د علي شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت په دې برخه کې د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو د همکاریو هر کلی کوي.
خو اصلا دا رسمي تایید نه ده شوی د امریکا لخوا. مونږ هیلمن یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د سولې مذاکرات پیل دلوي ترمنځ د حکومت او طالبانو هغه د همکاري په سطح وي او مرسته د سولې پروسه به وي هغه د افغانستان او د سیمې په خیر به وي ان شاء الله. خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمائندگی نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسه رهبری.
دا په داس حال کې ده چې ان بی اس امریکایي خبری شبکې د طالبانو د یو سرچینې په نقل قول چنې غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکړی چې څو ځله طالبانو او امریکایي چارواکو د قطر په دفتر کې سره لیدلي. دغه خبری شبکې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي ملاقاتونه په افغانستان، قطر او متحده عرب امارات کې ترسره شوي دي. ان بی اس ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي. بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې پیاوړي او سیمه ییز هیوادونه کولای سي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره ښې زمینې چمتو کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه تماسونه د فکر کوم چې تر ډېره حده پورې همدا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په یو بل باور کوو. سو دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. نو مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ هغه اړیکې دي.
له دې وړاندې طالبانو په وار وار ویلي وو چې له افغان حکومت سره نه بلکې د افغانستان د ستونزې د حل په هدف له امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي نه له افغان حکومت سره.
ډېره مننه کوو افغان صاحب. کور ودان بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا دوه په دوه خبرې کولای شي د سولې پروسې ته لازمې زمينه برابرې کړي. د یاد کمیسیون غړي ګل پاچا مجدي ازادي رادیو ته وویل چې د سولې د رسمي خبرو لپاره د مخکې د همداسې ډیالوګ اړتیا ده چې د جګړې اصلي ښکېلې خواوې سره کېني. له ښاغلي مجدي سره زما همکار یوسف خان زدان په همدې موضوع زو مرکه کړو. په سر کې پختلی چې د خبرې څه معنا لرله شي.
ام په نظر د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د رای په اساس راغلی دی. د دې شمولیت په داسې خبرو کې اړین او ضروری دی، ځکه هغه وخت چې فیصلې کېږي باید دوی ته هم د منلو وړ وي. ولې که چېرته موږ دې بحث ته لاړ شو چې موږ دغه مزله او د کشاله یا دغه ستونزه چې د افغانستان کې د ناامنۍ دی او د امنیت یا سولې مسله ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، زه فکر کوم یو ضروری خبره ده او دام د منلو خبره ده چې هغه پلاوی چې په دې جګړې کې ښکیل دي لکه امریکا او طالبان دوی هم وغواړي چې مستقیمی خبرې سره دوه په دوه وکړي.
نو مجدي صاحب فکر کوي چې دا د سولې پروسې ته د زمینه برابرولو لپاره مقدماتي اقدامات کنه د عملاً داسې یو څه دي چې هغه سولې ته سړی امیدوار کوي چې ګویا خبرې پیل شوې دي.
بلکل تاسو په جریان کې وجدي طالبانو یو ستونزه یا د جګړې دوام یو مازله چې دوی وړاندې کوي یا دلایل وړاندې کوي د دې جګړې د فراغ د امریکایي قواو یا د بهرني قواو شتون دی په افغانستان کې. نو د دې په خاطر دوی باید امریکایان د دوی سره وغږیږي، د یو توافق ته ورسیږي، یعنی زمینه سازي د دې دیالوګ یا د خبرو اترو دپاره دغه مسله ډیره احمدي او ضرور ده. زه د خپل ځان نظر می دادم چې که چېرته طالبان سره په هر سطح خبره کیږي هر هیواد کوي که د افغانستان حکومت ورکه شمول وي خدای او کني ویم، زه فکر کوم د سولې لپاره یو لاسته راوړنه ده او دوی کولای شي خپل نظریات هغه هیوادو سره شریکي څوک چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او یو توافق نظر ته ورسیږي. زه فکر کوم دغه مسله د مخکې دینه چې د مذاکراتو میسته یا اساسي خبرو ته یا د یو دایمي اوربند لپاره یا د راتلونکي د افغانستان لپاره خبرې کیږي هغه لپاره دغه مقدماتي خبرې باید د هیوادو ترمنځ.
نو په دغه ټوله پروسه کې فکر نه کوي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو رول هغه څه چې ویل کیږي چې د پاکستان د طالبانو ملاتړ دي د هغوی حضور همدارنګه د افغان مقاماتو حضور د حتمی دی کنه؟ د حتمی په کومه موقع کې کله چې زمينه سازي وشي هغه ورسته کا ورسته خبري وي او دوی نتیجه تر رسیږي هغه محل کنه سر لپایله
په پایله کې خو ما درته ویل چې پایله کې دغه ضرور دي په نهایی برخه کې چې یو منطقوي اجماع یا بینالمللي اجماع په دې مسالې باندې کېږي یا افغاني اجماع کېږي، په دې کې د ټولو فریقینو توافق او د دوی همکاري په د سولې پروسه کې اړینه او ضروری ده.
و امریدل چې د افغانستان د سولې په رابطه کوم ملاقاتونه چې د زنو راپورونو لمخې د امریکایي چارواکو ترمنځ شوې دي د هرکلې وشو او د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو غړي ګل پاچا مجدي وویل چې دا کولای شي چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي او د سولې خبرو اترو ته لار هواره کړي. اوس هم حدیث پردیس ته وکیږو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای په شمال کې د دریو مهمو بندرونو د تړل کېدو لکبل هر ورځ افغان سوداګرو ته په سلګو نظر امریکایي ډالر مالی زیان رسیږي. د خونه وایان سیمودین پسرلی د یک شمې پر اساس ازادي رډیو ته ویل چې په شمالي ولایتونو کې د مظاهرو لکبل د قینی او حیرتان بندرونه په بشپړ ډول تړل شوی او د شیرخان بندر هم وخت نا وخت تړل کیږي. د خغلی پسرلی د معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو په زرګونو موټر د بندرونو په دوړو خو کې بند پاتې او د هر ورځې په تیریدو د سوداګرو سونځي زیاتیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه همدارس وایي چې د شمالي بندرونو په تړل کېدو د توکو او همدارس تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی چې هم خلک هم له سونځو سره مخ کړي دي. د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د پلویاندارینو نه کوي. د ننګرهار د ګمرک په وایدو کې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د ګمرک رئیس خان زمان مرخیل د یک شمې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې یوازې د روان کال د سرطان د میاشتې په وایدو کې د تیر کال په پرتله 611 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د خاغلی مرخیل په خبره تر ډیره له ګمرکونو د زورواکانو لاسونه لنډ کړي او پر راتلونکي کې به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو اومده به په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو بوجي 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلووي بوجي 1310 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1340 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو انګلیسی پاوند 4.9 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 13 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. دا نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل پوز وایي په سوریه کې سلګونه د طلبه مرستندویه کارکونکي ژغورل دي. دا ژغورل شوي کسان څوک دي او په کومه سیمه کې ژغورل شوي دي؟ رضوان مراد په تیړه د معلوماتو لپاره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، په کراته وایاست چې د اسرائیل پوز څه ویلي دي چې دا کسان څوک دی او د سوریې په کومه سیمه کې له جګړې ژغورل شوی دی؟
مننه وسال. دا کسان د سوریې د جولان په لوړ کې چې د اسرائیل پر پوله پراته سیمه ده په هغه کې ژغورل شوی. اسرائیل وی چې دوی د جګړې په ډیر سخت وضعیت کې او ډیر بد حالت کې وو او د دوی ژوند ته خطر وو. دا شاوخوا 900 کسان دي چې دا وی کورنۍ هم ورسره شامل دي. او د اسرائیل پوز په خپل ټویټر او د غراس ټولنیزو شبکو ویلي دي چې دا کسان د امریکا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو په غوښتنه ژغورل شوي. ځکه دا کسان د همدغه هیوادونو اعتباد شي په سوریه کې په هغو سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي خلکو ته بشري مرستې رسوي. او میډیا یا رسنۍ دا خلک د سپینو خولیو مرستندوی کارکونکو په نامه یادوي. او دوی د 2013 کال راهیسې په سوریه کې د ډېرو کسانو ژوند ژغورلی دی او هغوی سره ډېر زیاتې داوطلبانه مرستې هم کړې دي.
بله، تر دې مخکې سوریه پر اسرائیل تور لګولې ده چې پر خاورې بریدونه کوي. آیا د اسرائیل د دې تازه اقدام په اړه د بشر اسد حکومت سویل دي؟
وسال د تر دې مخکې کله هم چې سوریه ویل چې اسرائیل د دوی پر خوره بمبار کین، نو اسرائیل ویل چې دوی د خپل ځان نه د دفاع په لړ کې د سوریه په خوره کې په ایرانی ملیشو یا ایرانی اهدافو باندې برودونه کوي. خو دا لومړی ځل دی چې نن د سوریه د اسرائیل پوس په رسمي ډول دا اعلان کوي چې دوی د سوریه په خوره کې د ژغورنې دغه عملیات کړي. اما د اسرائیل پوس وایي چې دا هیڅکله په دې معنی نه لري د ژغورنې د عملیاتو، دا استثنایی دي چې ګواکې اسرائیل د سوریه په خوره کې مداخله کوي یا په دې جګړه کې شامل شوې ده. خو د بشار اسد حکومت تر دې مخکې هم ویلي دي او تر اوسه پورې د دې وروستي اقدام په اړه چې د اسرائیل پوس کړی دی او هوایي ځواکونه کړی دی څه نه دي ویلي. دوی بیا د سوریه حکومت یوازې دغه خلک چې د اسرائیل پوس ژغورلي دي دا خلک یې تورن کړي دي چې دوی د هغو هیوادونو د منافعو لپاره کار کوي چې دوی ته مالی مرستې ورکوي. د مثال په توګه برتانیا د متحده ایالات او د غراس یو شمیر نور اروپایي هیوادونه دي چې هالند دی په مثال په توګه. نو د سوریه حکومت وچ دا کسان نه یوازې دا چې مرستندوی خلک نه دي بلکې د خپل هیوادونو د منافعو لپاره په سوریه کې فعالیت کوي.
ډېر مننه رضوان مراد، په دې اړه مو تفصیلي معلومات مینوالو سره شریک کړل. کور ودان زما همکار رضوان مراد و چې تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم ورزو روزګان ته زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه ریپورت چمتو کړی چې روزګان کې سیمه چارواکي وایي د طالبانو ټولې سرچینې وچې کړې دي. د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې د طالبانو ټولې سرچینې له منځه وړل شوې او د هغوی ډله کمزورې شوې ده. په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي هم وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی او په کاروبار کې هم ښه والی راغلی دی. وسلوالو طالبانو د چارواکو د وروستیو سرګندورو په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی.
داسې ښکاري چې پر طالبانو او ملاتړو یې په دې وروستیو کې پوځي او سیاسي فشارونه ډېر سوي او دغه ډله د کمزوري کېدو په حال کې ده. اوس د اروزګان ولایت د امنی قومنداني مسولین وایي چې د طالبانو ډلې کمزوري کړې دي او په دې وروستیو عملیاتو کې د هغوی ټولې سرچینې وروچ کړې. د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو وروستیو عملیاتو نه یوازې دا چې په اروزګان کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي بلکې نور ګاونډي ولایتونو ته هم د هغوی د اکمالاتو او تګ راتګ مخه نیولې.
لکه چې تاسو معلومات لري د طالبانو هغه سرچینې په اصطلاح وچ سوي دي، لکه چې په ستراتیژیک بڼه د نظامي په چارو کې تاسو ممکن معلومات ولري. دغه کوم موقعیت اصلا داسې موقعیت ده چې نور د طالبانو اکمالات، نور د طالبانو تحرکات، فکر نه کوم چې نور تحرکات دوی ولري.
دا فدا سیال کې د چ په دې وروستیو کې افغان ګډو ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د ترینکوټ او جهراوت لوی لارې د ترافیکو پر مخ له دوو کلونو وروسته خلاص کړه او یو شمیر مهم ستراتیژیکي نقطې هم له طالبانو ونیولې. لدی سره د ترینکوټ شار یو شمیر کاروباریان او هټیوال هم وای چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی او کاروبار غوړېدلې دي. د ترینکوټ شار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
امنیت په پخوا په پرتله صاحب به ښه شو، کړی الحمدلله ډیر سم دی. شمو دغه چې وځل غواړي چې د خیر در تنګي او د شرګي وګرځي جو بار د خیره
امنیت سم شوی دی. ولا لاري لاس په وس ډیر ښه خوندور امنیت سم شوی. مردا وټل کوي یو میلم نه پیدا کړي او وسور بازار رش پیدا کی بازار خوندور.
د ترینکوټ دغه شاریان چې وس لږ د ژوند کول په خوند پوسوي شکیل خو ته خاص کوي چې نور له جګړې لاس واخلي او تر خپل منځونو دي سوله وکړي.
د دولت طالبان څنګه وښته د سند استقبال سوال وکي بالا سرکشین دوه ورونه بالا قرار سرکشین پر ځای باندې
ریس سړی موږ طالبان موږ کورونه را خراب کو په خدای وو کوته ولودلی و د شوزو کالی پیزبون غړګي چرشری په خدای لاندې مدل کړی په قران کې لاندې لا ولا کپرې شي شنو په چاند د سرګم د جړاته تډک په قران کې په کور کې من درودي دوه مشکې ولا کوم دې پرچوي
رسول خلیرا ولسی اسلام فرار رسید دا جنگ تک پروژه سیورا شخوان کی
چشین چپاک راس شو په کورودانه سی شین چپاک راس خدا پاک چپاک راول محمد
دا یادونی ورد چې لدی وران دی دغه ولایت والی محمد شفیق اسد الله سید هم ازادی راډیو ته ویلو چې په دغه ولایت کې 50 سلنه وسلوالو طالبانو وسلې پرزمکې شي او ل جګړې پر شاسته وی دي. وسلوالو طالبانو د چارواکو د جوړستی سرګندونو فاړه خپل نظر نه دی سرګند کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
من نه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست، ازادي رادیو تاسو کولی شئ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او نورو کې هم وسرئ او له مهمو موضوعاتو او مسایلو ځان لا غځای هم خبر وساتئ. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکړی، دغه ورځپاڼې زما همکار حمید مومند اړولی او مهم ټکي له تاسو سره شریکوي.
د کابل رسپانو نن خپل اکثره لیکنه هیواد ته د ولس مشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم بیرته ستنېدو او د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو برمر جوبله د ولسی جرګې خبرګون ته ځانګړې کړې ده. دنیا رسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکلې ده چې افغان دولت منلې ده چې د ولس مشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن له ترکیې نه افغانستان ته ستنېږي. رسپانې وړاندې د ولس مشر د ویان هارون چې خانسوري په حواله لیکلی دی چې جنرال دوستم بل ستنېدو وروسته د ولس مشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، خو قضیه لا هم نه ده حل شوې او په اړه به څېړنې کېږي. رسپانې لیکي چې د ولس مشر ویان د جنرال دوستم د یو نږدې قومندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو ګنګوسې هم رد کړي او ویل چې دی لا هم په بند کې دی او دوسیې د حقوقي بنسټونو لخوا څېړل کېږي. ملیارمن رسپانه هم لیکلی دی چې د ارګمانی وای جنرال دوستم بلستنې دروسته له خپل صلاحیتونو سره د ولس مشر د لومړي مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي. رسپانه لیکي چې هیواد ته د ستنېدو لپاره جنرال دوستم ځینې شرایط وړاندې کړي وو چې په هغو کې یو هم د ده د واکونو بیرته ورکول، د قومندان نظام الدین قیصاري خوشې کېدل او هغه ته د خپلې دندې بیرته ورکول شامل وو. رسپانه لیکي حکومت ویلې دی چې قومندان قیصاري ځایي چارواکو ته د کنځاو او هغوی ته د مرګ د ګواښ او له قانوني حدودو څخه د سرغړونې په تور نیولی دی. هرټ آف ایشیا رسپانې د جنرال دوستم د دفتر په حواله لیکلی دی چې د ولس مشر لومړی مرستیال د یوې هوکړې له مخې هیواد ته ستنېږي او خپل کار پیلوي. رسپانه لیکي چې د جنرال دوستم او د ولس مشر محمد اشرف غنی د استازو ترمنځ مذاکرات پای ته رسیدلي دي او ټاکل شوې ده چې د همدغو مذاکراتو په پایله کې د رامنځته شوې هوکړې له مخې نوموړی هیواد ته راستون شي. د قندوز په چاردره ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې راپورته شوي غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو راخیستې ده. ویسا ورځپاڼې د همدې پیښې په تړاو د ولسي جرګې غبرګون راخیستې ده او لیکلی ده چې د حکومت د بې پروایۍ له امله د عامه خلکو د هستوګنې پر سیمو هوایي حملې زیاتې شوې دي. رسپانې وړاندې د ولسي جرګې د غړو دا غوښتنه هم راخیستې ده چې حکومت دې له بهرنیو ځواکونو د دا ډول حملو په اړه وضاحت وغواړي. انیس دولتي رسپانې به خپل سرلیکنه د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته ځانګړې کړې او سپارښتنه کړې چې په هوایي حملو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د زیات دقت او همغږي وشي. رسپانې لیکلي دي چې حکومت د پوځي عملیاتو او هوایي حملو د همغږي کولو لپاره یو مرکز جوړ کړي سو د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي، نو پکار ده چې په دې برخه کې له زیات دقت څخه کار واخیستل شي. رسپانه لیکي چې ځینې مغرضې کړۍ موجودې دي چې له دا ډول پیښو نه ناوړه ګټه پورته کوي سو زهرجن تبلیغاتو ته وسیله وګرځوي. مسیر رسپانه بیا د ولسي جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلي دي چې بهرنیان په لوی لاس په افغانستان کې د جګړو د غځولو لپاره عام افغانان وژني. رسپانه لیکي چې د ولسي جرګې غړو پرون په امتیازي وخت کې د قندوز پر روسي بمباري خبرې وکړې او هغه په کلکو ټکو وغندله. رسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې یو اساسي علت د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت دی.
ازادي رادیو په 3.5 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کلن جلاوطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي د عبدالرشید دوستم د ستنېدو قضیه په هغې پورې تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي چې شي د قانون پرانا کې به تعقیب او وسړل شي. دغه راس پرون د جمهوریت ریاست ویان هارون چخنصوري په کابل کې خبري اعلان تویل شي. عبدالرشید دوستم د یک شنبه پورس کابل تستنی کیو د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال په توګه به سره خپل کار پیل کړي. تر دې مخکې د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلیو چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته پاستنیدو د نوموړي هر کله وکړي. تم کېږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د غد پلویانو د نږدې درې اونۍ رئیس پیل شوی مظاهره هم پای ته ورسیږي. مظاهره چان په فاریاب جوزان یو شمېر ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات لمنځه وړل دي. د جمهوریت ریاست